السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر ملکي افغانانو د طالبانو قصدي بریدونه به جنایت وبلل شي. حکومت هم د دې خبرې هرکلی کوي.
موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو تاوتریخوالي احترول.
هلمند کې چارواکو له خلکو غوښتي که طالبان یې کورونو کې وي هغه کورونه دې پرېږدي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کړو.
د نورستان نورګرام کې یوازینۍ پاتې راډیو هم خپرونې ودرولې.
ساحه جګړه ییزه ساحه ده. وخت نا وخت مرمۍ راځي. د حالاتو آرامېدو نورمال کېدو پورې خبرې تړلې ده.
او د برېټانیا سمندري ځواک د یوې بیړۍ د تښتونې د امکان خبر ورکړی دی. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راشو خبرونه اورو. اسمت څاروان چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیرې شپې په حمله کې 14 تنه وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتومي موافقې په اړه په خبرو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا غوښتنه پرون سه شنبه له خپل هندي سیال جی شنکر سره په ټلیفون خبرې کې وکړه. هند اوس مهال د امنیت شورا دوره یې مشي په غاړه لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شاغلی اتمر د هغو بریدونو په اړه چې د افغانستان د عام ولس د وژنې او بې ځایه کېدو لامل کېږي له خپل هندي سیال سره خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې شاغلی اتمر په افغانستان کې له بهرنیو جنګیالیو او ترهګرو ډلو سره په همغږۍ کې د طالبانو حملې جنګي جنایت وباله او د دې ناورین د دوام په اړه خبرداری ورکړ. په بیان کې همداراز ویل شوي چې د هند بهرنیو چارو وزیر شاغلی جی اس شنکر هم په افغانستان کې د طالبانو او تروریستي ډلو لخوا د تاوتریخوالي نامنیو او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندیښنه څرګنده کړه او ډاډ یې ورکړ چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بهرنیو چارو وزیر د امنیت شورا غونډه دایری شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرپور کې د طالبانو د تیر شپې په حمله کې د 15 بریدګرو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. د دې وزارت غویندوی میرویس تانکزی نن چهارشنبه وویل اکثره وژل شوي ملکي وګړي دي.
د ترهګرو د هغه وحشت او برید په پایله کې چې دوی د خلکو په کورونو باندې ترسره کړ متاسفانه شاوخوا اته تنه شهیدان او تر شلو زیات ټپیان لرو. شهیدان او ټپیان اکثریت مطلق یې ملکي وګړي دي. د شهیدانو منځ کې یو میرمن هم لرو. همدارنګه د ټپیانو په منځ کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې موټر بمی برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ویلي چې د دوی کسانو د تیر شپې حمله کړې ځکه چې د برید په ځای کې مهمه غونډه روانه وه. د کابل پولیس وایي په دې ښار کې د ملي امنیت ریاست ته نږدې د نن ورځې په 14 کې لږ تر لږه دوه ملکیان او یو امنیتي چارواکی ټپي شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی فردوس فرامرز فرانس پرس خبري اژانس ته د درو تنو ټپي کېدا تایید کړې ده. د پیښې نور جزئیات څرګند نه دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځانبولۍ والی وژلی دی. د 209 هم شاهین قل اردو ویندوی حنیف رضایی آزادي رادیو ته وویل مولوي انس د سمنګان ولایت په درې سوف ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ووژل شو. د ده په ادعا په دې برید کې 40 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د مولوي انس وژل کېده رد کړی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما په کالنی راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فساد پر ضد پرلپسې هلې ځلې خورا مهمې دي. دا راپور چې د فساد پر ضد د افغانستان مبارزه، شفافیت، امانت او ځواب ورکول زیات کړی نومیږي، نن چهارشنبه خپور شو. د راپور له مخې که څه هم افغانستان د فساد پر ضد د غشتلیو ادارو او د قانوني چوکاټ د جوړولو لور ته مثبت ګامونه اخیستي، خو لا هم نیمګړتیاوې شته. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت ډاډ ورکړی و چې له اداري فساد سره به جدي مبارزه وکړي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته هم اړتیا لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. د له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د یوه داسې مهم هیواد له صدر اعظم سره خبرې نه دي کړي چې په ځینو مسئلو په تېره بیا افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولی دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همداراز ویل څو وارې ورته ویل شوي چې ولسمشر بایدن به عمران خان ته ټلیفون وکړي، خو دا کار نه دی شوی. نه پوهیږي چې په تخنیکي دلایلو که په بله وجه دا کار نه کیږي. یوسف همداراز وایي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو په ترڅ کې له پاکستانه مرسته غوښتې وه چې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د حملو مخه ونیسي، خو له دې سره سره جو بایدن له عمران خان سره په دې مسأله خبرې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمی موافقه په اړه د خبرو اترو په ووم پړاو کې ګډون وکوي. دغه وزارت ویندوی نت پرایس وویل په زغرده ویلي چې لا هم په دې باور دی چې د تل لپاره او په حقیقي مانا د اتمی وسلې له ترلاسه کولو څخه د ایران را ګرځولې په ګټه دي او خبرې اترې په دې برخه کې تر ټولو اغیزمن لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټینګار وکړ چې د ایران حکومت باید په خپل سیستم کې دننه پریکړه وکړي چې کومه لار غوره کوي. دا هم وویل چې ټول په دې سره سلا دي چې ایران باید هیڅکله اتمی وسله ترلاسه نه کړي. او د بریتانیا سمندري ځواک ویلي چې په عمان خلیج کې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې بیړۍ تښتونکي له یوې بیړۍ وتلې دي. هغوی وروسته له دې ووتل چې د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ د امنیتي ادارې تېره شپه د بیړۍ تښتول کېدو د احتمال خبر ورکړ. لوید لیست او دریاد ګلوبل شرکتونو ویلي چې تښتونکو غوښتل چې هغه بیړۍ وتښتوي چې قیر پکې بار وو او د پاناما بیرغ پرې ځوړند وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د شورا په یو اعلامیه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د دوی او ملکي افغانانو په وړاندې قصدي بریدونه به جنګي جنایت وبلل شي. هاخوا بیا په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په یو ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکي افغانانو د سپر په توګه کار اخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هر سشر د دې وضعیت د پای غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې روان تاوتریخوالي غندلې او لښکېلو لوري غواړي چې په بیړني ډول تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په روانه جګړه کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په اړه هم ژور اندېښنه ښودلې او زیاتوي د دوی او ملکي افغانانو پر وړاندې قصدي بریدونه ښایي جنګي جنایت وبلل شي. د سازمان پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې په پروسه کې په معنا لرونکي ډول ښکیل شي او د یو سیاسي جوړجاړي او اوربند پر لور پرمختګ وکړي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لدی دریز هرکلی کوي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د افغانانو مهمه غوښتنه اوربند او د تاوتریخوالي پای ته رسیدل دي.
د افغانستان حکومت هر کله کوي ځکه وروستۍ موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. وروستۍ غبرګونونه د افغانستان د خلکو دا جوتوي چې د طالب څخه کرکه لري، د طالب له اعمالو څخه کرکه لري. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو اوربند او د تاوتریخوالي درول دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د روان تاوتریخوالي او په جګړه کې د کیدونکو بشري جنایتونو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان د درې لویو ولایتونو په مرکزونو د طالبانو بریدونه روان دي او ترې په یو شمېر برخو کې د جنګي سرغړونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامیې وروسته د افغانستان د روان وضعیت د بریدونو د زیاتوالي، تاوتریخوالي او د طالبانو او بهرنیو ترهګرو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د پراخو سرغړونو په اړه د دې شورا د ځانګړې ناستې غوښتنه کړې. دا غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ټلیفوني خبرو کې کړي. هندوستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وری مشري کوي. د هندستان د بهرنی چارو وزیر هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته د بشري سرغړاونو د ژر تر شره بندېدو په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې او ثبات د تضمین لپاره مهمه بللې. په افغانستان کې د روانو بشري سرغړاونو په اړه په وروستیو کې د امریکا او برېټانیې سفارتونو غبرګونونه هم تند شوي دي. د سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکي افغانانو د سپر په توګه کار اخلي. اعلامیه زیاتوي طالبان پر افغان ځواکونو د برید پر مهال د خلکو په کورونو کې ځانونه پټوي او هلته ماینونه ږدي. په اعلامیه کې لیکل شوي د دې راپورونو د رښتینولۍ په صورت کې دا یو جنګي جنایت بلل کېدای شي. دا په تېرو درې ورځو کې درېیمه پرله پسې اعلامیه ده چې په کابل کې د امریکا او برېټانیې سفارت طالبان له بشري حقونو په سرغړونو او جنګي جنایتونو تورنوي، خو طالبان بیا د هر څه مسؤول افغان حکومت بولي. د دې ډلې د ارشاد او دعوت کمیسیون مشر امیر خان متقی په یو پیغام کې چې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان خپور کړی، افغان حکومت د سوله ییز حل ضد ګڼلی.
اسلامي امارت ډېره لویه حوصله وکړه، یو ری د مذاکراتو نه وروسته چې توافقنامه په دوحه کې امضا شوه، څوارلس میاشتې صبر وکړو په لویو ښارونو باندې، د ولسوالیو په مراکزو باندې چې عملیات ونه کړي، خو مقابل لوري همیشه د جنګ خبرې کړې دي، همیشه د توپک په ژبه خبرې کړې دي او تفاهم او سولیز حل په ضد دي.
خو افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای جګړه ټاکلې. تر دې چې د یکشنبې په ورځ د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې جمهور رئیس غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل افغان حکومت خپل انتخاب کړی او طالبان هم باید یوه روښانه ټاکنه ولري.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خپل هندي سیال نه غوښتي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړ کړي. بهرنیان څه کولی شي او د جګړې ښکېلو ډلو ته اوس مهال څه پکار دي؟ همدا پوښتنه مې د سولې ولسي حرکت له یو مسؤل اقبال خیبر نه کړې.
کورې نړیوال پوره قوت او قدرت لري. دا ډېره واضح ده، ډېره سپینه ده چې زموږ جګړه کې زموږ زلمي او بچي که د طالب خواته دي که د حکومت خواته دي، دا د سون د توکو په ډول کارول کېږي، که د طالب په لوري کې دي که په دې لوري کې، دا د دوی خپله جګړه نه ده، نه یې خپل ټوپک دی، نه یې خپله پیسه ده. لوري معلوم دي، د جګړې اصلي لوري معلوم دي. اوس که دنیا رښتیا بندوي پر طالب پر 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 عسکر باندې د فشار نه راولي، په اصلي بچونو دې کار وکړي. اوس هیڅ وجه نه ده پاتې ټول اوریدونکي زموږ د وطن په دین باندې بلد خلک دي، نور هیڅ وجه د جنگ نه ده پاتې په دې خاوره کې، اما بیا هم جنگ روان دی. ډېره واضح ده چې زموږ سیمه ییز هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د دې وطن د خوړلو پروګرام لري، او دا به په دغه خوړلو کې به طالب استفاده کی، لکه پرون چې جګړې وشوې، لکه پرون چې افغانان استفاده سوله، چې استفاده خلاصه سوه، دا یې بیرته په خپل میدان باندې پریښول. نو اوس هم وبه ګوري چې افغانانو ناوړه استفاده وشي، خپل شومو موخو ته ورسیږي، دا وطن ټوټه ټوټه شي، دا وطن پرشتیا مستعمره شي، پرشتیا بد وضعیت ته ولاړ شي، او بیا بل همدغو طالبانو نه هم لار ورکه چې صدا مشته وکړه. مش په ځلو ځلو له ملل متحد سره کښنشتې له بده مرغه اوس دنیا داسې مخ اړولې چې حتی خبره نه اوري.
خیبر صاحب، دا ښکاره خبره ده چې نړیوال ممکن فشارونه راوستل شي او فشارونه نتیجه هم ورکړي، اما اوس عملا افغانان د جګړو په اور کې سوځي. همدا راپورونه چې موږ لرو هلمند کې، هرات کې، کندهار کې، په څو شمالي ولایتونو کې خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې خپله د جګړو ښکېلو ډلو ته څه پکار دي؟
شپه خبره خو دا ده چې د قطر دفتر او په کابل کې چې د سولې خلک سره ناست دي، بیرته د سولې بحث شروع کړي او بیرته هماغه لوري ته لاړ شي. ګورئ، څلوېښت درې څلوېښت کاله سو پرله پسې پردیو ته جنګ کوو، ګټه یې دا سوه چې یو در بدر وطن په میراث راپاتې سو. دا جګړه دا دی، هر څومره خلک به ووژل شي، موږ به ژوندي یا به نه ژوندي، ګټه به بیا هم دنیا وړي، ګټه به بیا هم په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونه وړي، او یوازې پرېسوې ککرۍ به موږ ته پاتې. نو عمومي خبره دا ده چې باید د سولې خواته لاړ شي، په هر صورت سوله نهایي لاره ده.
د سولې ولسي حرکت یو مسؤل اقبال خیبر و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د هلمند په مرکز لخکرګا کې د جګړې له دوام سره د افغانستان هوایی ځواک د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ پر دغه ښار درنې حمله کړي. د 215 میوان قلي اردو قمندان سمی سعادت هم له خلکو غوښتي که طالبان یې کورونو ته پناه وړي له خپلو کورونو دې ووځي. د لخکرګا اوسیدونکي بیا وایي چې د حکومت د حملو او د طالبانو د حضور له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په لشکرګاه کې د جګړو دوام دغه ښار په یوه چوپتیا کې ډوب کړی، خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګاه اوسیدونکی بهاءالدین خان وایي په دې ښار کې د ده په څېر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي. د لشکرګاه بل اوسیدونکی حاجی میرویس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل.
په لحاظ د خدای که طالب زما غږ اوري چې حکومت اوري، په لحاظ د خدای طالب، په لحاظ د قرآن د چا لحاظ درته ونیسم؟ ولې دا مؤمنان درې بدره کوي، دا خاکې بدره کوي؟ په هلمند کې دغسې حال دی، دا اوس تیاری دي، بمبار دی. یو سړی د خپله کوره نشي وتلی، د خدای روی دی، د دغه تیارو د وزارت دفاع هم دغه دغه دی چې بمبار نه پر دا ښار مه کوه.
د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سې شنبې هوایي حملې هم سختې سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د 215 میوان قلي اردو قمندان سمی سادات د لشکرګاه له ښاریانو وغوښتل که طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي، دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت وي، دا ماته هم ډیر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوش سي، د خپل خلکو دپاره جنګ کوم، زموږ د ملت او د خوندو د وړونو دپاره جنګ کوم، ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کېږي په بزرګي مو موږ عفو کوي، او هر څونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندیشمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سیشن به وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د 24 ساعتونو په موده کې لږ تر لږه 24 ملکیان وژل سوي او نږدې 140 تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي که د جګړې ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پام ونه کړي، په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته سي. اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان ټام کیسی پرون سیشن بل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډک سوي دي. دوی ویلي دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټاپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګاه له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د 13 ولسوالیو له جملې 9 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د هلمند ترڅنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړی که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نسی، امکان لري افغانستان له یوه دوامدار جنگ سره مخامخ سي. شغلی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د روانې جګړې د اغیز په بل اړخ تمیګو، لکه څنګه چې تاسو هم اوریدلی په تیرو څو ورځو کې روانو جګړو د هیواد په اکثرو سیمو کې د رسنیو فعالیتونه هم کمرنګ کړي دي. په اکثرو جګړه ځپلو ښارونو له هغې ډلې په لښکرګاه کې ځایي راډیوګانې او ټلویزیونونه ولاړ دي او خپرونې هم درولې دي. پر دې ولایتونو سربیره د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې هم د جګړو د زیاتېدو له کبله یوازینی شخصي راډیو هلته وتړل شوه. د یادې راډیو مسؤلین وایي ناامنی او جګړه د فعالیت د درېدو سبب ده. تفصیل په دې راپور کې
د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د نورستان په ختیځ او لویدیځ کې هم د طالبانو پرمختګونو او جګړو زور اخیستی دی. په لویدیځ کې د حکومت په واک کې یوازې یوې پاتې ولسوالۍ نورګرام باندې هم وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پیل کړي، چې له امله یې هلته د الینا په نوم شخصي راډیو خپلې خپرونې او دفتر تړلې. د یادې راډیو مسؤل صاحب داد همدرد آزادی راډیو ته وویل
یوازینی ستونزه همدا ده چې ساحه جګړه ایزه ساحه ده، وخت نا وخت مرمۍ راځي، په دې خاطر باندې چې مشکلات ایجاد نه شي او کم کارمن زیان ونه ویني یا مسایل تخریب نه شي، موږ د حالاتو آرامېدو نورمال کېدو پورې خپل راډیو تړلې ده.
د ښاغلي همدرد په خبره چې دغه راډیو په 2011 زیږدیز کال کې د انټر نیوز په مالي همکارۍ جوړه شوې وه، که څه هم چې له یادې نیټې تر دې دمه په اقتصادي او امنیتي لحاظ ډېرو ستونزو سره مخ شوي، بیا یې هم خپلو خپرونو ته دوام ورکړی و، خو اوس د جګړو زیاتوالي له امله د حالاتو ښه کېدو پورې خپرونې نشي کولی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي هم وایي چې الینا راډیو د جګړې د شدت له امله خپرونې درولې دي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل خالق خالقیار آزادی راډیو ته وویل
له بده مرغه الینا راډیو خپل نشرات د وروستیو سورو د جګړو له امله درولې دي، خصوصا کله چې د الینګار لسوالۍ سقوط وکړ او جګړې په نورستان نورګرام لسوالۍ کې شدت واخیست، نو دوی خپل نشرات بند کړي دي او راډیو تړلې ده او کارمندان هم سیمو ته وتلي دي. همدارنګه سولې سهار راډیو په تزلزل حالات کې د شاید دغوی ویل چې دوه درې ورځو کې شاید موږ هم خپل نشکه جګړه سخته سي خپل نشرات به.
په نورستان کې د الینا په نوم راډیو په داسې حال کې خپل خپرونې بندوي چې له دې وړاندې په هلمند کې ډیری او یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا یو تعداد سیمه ییزو راډیوګانو د جګړو د زیاتوالي په سبب خپل دفترونه تړلي او خپرونې بندې کړې دي. حکومت او وسلوال طالبان دواړه په ښکاره وایي چې دوی رسنیو او خبریالانو سرکار نه لري، خو دواړه کوښښ کوي چې معلومات پټ او رسنیو باندې خپل شرایط ومني.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پر دې پروګرام سربیره په دویمه نیمایي کې د بشري حقوقو پروګرام هم اوریدلی شئ. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. په خوست کې لسګونه نوي ځوانان د مسلکي زده کړو وروسته د پولیسو په لیکو کې شامل شول. فارغو سرتیرو وویل چې د پوځي دندو پر مهال به خلکو سره د خپلو کورنیو د غړو په شان چلان کوي او په هر وخت کې به د دوی ستونزو ته ځانونه رسوي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست د پولیسو له روزنیز مرکز څخه نوی فارغ شوی سرتیری وایي دوی به د خلکو د سر او مال د ساتنې تر څنګ هغوی سره د خپلو کورنیو د غړو په شان چلند ولري او د ولسونو هر ډول ستونزو ته به پر وخت رسیدنه کوي. دوی یاد څرګندونې د سې شنبې په ورځ د پولیسو د روزنیز پروګرام له 1/8 دورې څخه د لسګونو نویو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د پولیسو د روزنیز پروګرام یو تن استاد لومړی ساران عتیق الله وایي
د ولس د اوسکلای د موږ داسې تربیه دی ته ورکړه چې باید ولس سره خبر خورد وکړي، ولس ته ښه امکانات زمینه سازي وکړي، خدمت وکړي. موږ به رښتینی معنا د ټولنې خدمتګور وو. د خوست ولسونه خو د افغانستان په سطحه د دولت سره ډېر همکار دي. کله چې موږ وځي کې توظیف کیږو پرسونل سره دغه پولیس ډېر خام کاری کوي، ان تر دې چې چای رو بسي اوبر بسي.
فارغ شوی سرتیری وایي دوی د اړتیا په اندازه مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او کولای شي د خپلو ولسونو آرام ژوند وساتي او دوی سره د ضرورت په وخت کې لازمه مرسته وکړي.
زه سید رحمان د ټولنې تعلیمي سرباز، مونږ دلته په شاله ډیر څه زده کړي. انشاءالله د خپلو ولس لپاره د خدمت جوګه به یو او د خپلو د ولس لپاره د کشپای کې ورځي کې باران کې هر وخت خدمت ته چمتو یو. ولس د مونږ سره همکار دی او د مونږ سترګې دی او د خپل ولس د خدمت لپاره راوتی یو.
بلخوا خوست امنیه قومندان سمنوال سیف الله سرحدی وایي سرتیرو ته د پوځي او وسلې د کارونې د مهارتونو په خوا کې دا ورزده شوي چې خلکو سره باید ښه چلند ولري او په خپلو ټولو فعالیتونو کې د بشري حقونو رعایت او پلي کېدو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
په دا جریان د اوته هفتو کې دوی ته د ولسونو سره د برخورد د قانون په چوکاټ کې بشري حقونه او مسلکی زده کړي دا دوی ته تدریس شوی دی د قانون په چوکاټ کې مسلکی برخورد د ولسونو سره دوی په دغه روحیه روزل شوی دی ان شاء الله ولسونو ته به دوی خدمت کوي.
سره دې چې د خوست خلک کله ناکله د سرتیرو پر چلند نیوکې کوي خو په ټوله کې وایي چې اوس مهال د افغان ځواکونو په رویه کې خبالی راغلی او د امکان تر بریده د دوی ستونزو ته رسیدنه کړې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تیره شپه په کابل، ننګرهار، خوست، کندهار، کونړ او نورو ولایتونو کې په سلګونو ولسي خلک د الله اکبر په نارو سره د وسلوالو طالبانو له روانې جګړې سره مخالفت څرګند کړ. د دغه ولسی حرکت برخوال وایي دوی په دې ډول وغوښتل افغان امنیتي ځواکونو هم خپل ملاتړ څرګند کړي. تر دې مخکې ولمش په هرات ولایت د دغسې یو حرکت شاهد وو چې په رسنیو کې پراخ غبرګون او انعکاس رامنځته کړ. تفصیل یې د سالم احمد صالح په راپور کې.
شپه ده او د کابل له ګڼو کوڅو او د بامونو له سرونو د الله اکبر نارې اورېدل کېږي. بلکې د کابل د مرکزی برخې په یوه چوک کې په لسګونو ځوانان راغونډ سوي، د افغانستان بیرغ له ځانونو سره لیږدوي او د الله اکبر نارې ترڅنګ د کابل ټیچېدل ناممکن شعارونه ورکوي. د شرف بل څنډ کې پاریدلو کسانو مارک پر پاکستان شعارونه هم ورکول. د کابل اوسیدونکو خالد امیری او نصیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
محمد دا چې مونږ سوله غواړو، مونږ د نورو هیوادونو لکه پاکستان لکه طالبان د دوی لاسوهنه په خپل ملک په خپل هیواد کې نه غواړو.
منګا دې تراس کې دې خطر برخه خیش چره چې شکر الحمدلله منګا مسلمانان یو د پاکستان او همداسې نورو مملکتونو د لاسوهنه په خپل مملکت کې نه غواړو، نه جنگ نه غواړو.
تیر شپه له 9 بجو دغه ولسی حرکت د کابل ترڅنګ په کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او نور ولایتونو کې هم پیل شو چې سلګونو کسان یا د نارو لپاره بمونو ته وختل یا هم له بیرغونو سره لارو سړکونو ته راووتل. په کندهار کې هم چې جګړې د ښار تر څنډو رسیدلې په سلګونو کسانو په دغه ولسی حرکت کې برخه واخیسته. د دغه ولایت یو اوسیدونکي کمال ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ درېږو. موږ هر یو سرتیرو یو، موږ هر یو د دې ملي اردو یو سرباز یو، موږ هر یو د افغانستان د ارضي تمامیت لپاره د دوی سره شپه ورځ په خدمت کې یو.
تیر شپه د خوست په مرکزی چوک کې هم په لسګونو ځوانانو د الله اکبر په نارو سره له امنیتي ځواکونو خپل د ملاتړ څرګندونه وکړه. د وسلوالو طالبانو د جګړې په مخالفت او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د الله اکبر په نارې سره ولسی حرکت لومړی وړ مشپه په هرات کې پیل شو چې ګڼ کسان د خپلو کورونو بمونو ته راووتل او په دې ولسی حرکت کې برخه واخیسته. دغه حرکت په ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس وموند. په ټولنیزو شبکو کې ګڼو کسانو له الله اکبر سره د هشتګ په کارولو سره د دغه کمپاین په پراختیا کې برخه واخیسته. دغه هشتګ په لسګونو زره کسانو لاس په لاس کړی دی. د افغانستان لپاره د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر، د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین، د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړي محسن داوړ، د افغانستان نورو سیاستوالو او چارواکو هم دغه هشتګ کارولی دی. د وسلوالو طالبانو د حملو په مخالفت او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ دغه حرکت چې خود جوش بلل سوی داسې وخت پیلېږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت سخت سوی دی. خو د جګړو وژنو او بیرې له فضا سره سره تېره شپه د الله اکبر او نورو نارو د ګڼو ولایتونو د فضا خاموشي ماته کړه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
اوریدونکو په پاتخ پرونه کې درته دوا اونیس پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو یو د نړیوال موضوع هم درته لرو خو اوس په کابل کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي لاند خبرونه اورو اسمت ساروان چمتو کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان حالت په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرپور کې د طالبانو د تېرې شپې په حمله کې د 15 بریدګرو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. د کابل پولیس وایي په دې ښار کې د ملي امنیت ریاست ته نږدې د نن ورځې په 14 کې لږ تر لږه دوه ملکیان او یو امنیتي چارواکی ټپیان شوي دي. افغان امنیتی چارواکی وایي په زابل او ننګرهار کې دیرش وسلوالو طالبانو ته مرجوب اړولې ده. دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ 40 تنه مخالف وسلوال د زابل ولایت مرکز ته چیرمه په ترنک او جلدک سیمو کې پنخه کړي چې اته یې وشل شوي او 12 نور ژوبل دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکی وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځانګولې والی وشلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما په کالنی راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فساد پر ضد پرلپسې حل ځلې خورا مهم دي. دا راپور چې د فساد پر ضد د افغانستان مبارزه شفافیت امانت او جواب ورکول زیات کړی نومیږي نن چهارشنبه خپور شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمی موافقې په اړه د خبرو اترو په اووم پړاو کې ګډون وکړي.
او سمپاو مکړی د ورځې سپورتي خبرونه ته
په کابل کې د غړو د خپل او فټنس څلورم انتخاباتي پړاو سیالي پیل شوه. د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو دفتر غړي موجب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې په دوو کټګوریو کې 301 ځوانانو او تنکیو ځوانانو برخه اخیستې. د نوموړي په وینا د سیالي به درې ورځې د عامې روغتیا وزارت لخوا د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو سره دوام وکړي. د اولمپیک د چارواکو په خبره د لوبې په پای کې به ګټونکي لوبغاړي د کابل ښار د منتخب لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. په سمنګان ولایت کې تېره ورځ یو ورزشي جمنازیم پرانستل شو. د دغه ولایت ورزشي مسؤلین وایي د دغه ولایت کې د ورزشي جمنازیم په پرانستلو سره به د یاد ولایت د لوبغاړو جنسونه راکمې شي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې د جمنازیم په 1300 متره مربع ځمکه کې د جمهور ریاست د عملیاتي ادارې له لوري د ایبخ ښار په انچ سیمه کې په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی. د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر حمید الله فیضی وایي چې په یاد جمنازیم 50 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د دوو کلونو په موده کې کارونه بشپړ شوي. دغه جمنازیم د فوټسال، والیبال، باسکټبال لوبو لپاره مساعد دی او د بنگلاديش او استرالیا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د بنگلاديش په قربتوب تیر ورځ د 50 سوشل اوریزو سیالیو لړۍ پیل شوه. د راپورونو له مخې په لومړي شل اوریزو لوبه کې بنگلاديش استرالیا ته په 300 منډو ماته ورکړه او په دې سره بنگلاديش لوبډله وتوانېده چې د لومړي ځل لپاره د شل اوریزو سیالیو په تاریخ کې استرالیا ته ماته ورکړي.
اوریدونکو اوس هم وار رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. خوتری مخ کې یو سیمایزه او نړیواله موضوع د برېټانیا سمندري ځواک ویلي چې په عمان خلیج کې د متحده عربی اماراتو سواحلو ته نږدې لیوی بیړۍ چې تختول شوی و تختونکي وتلې دي. هغوی وروسته له دې ووتل چې د برېټانیا د سمندري سوداګرۍ د امنیت ادارې تېره شپه د بیړۍ د تختول کېدو د احتمال خبر ورکړ. لږ وړاندې مو همکار اجمل ان په دې اړه داسې معلومات راکړه.
تازه جزئیات دا دي چې برطانیې اعلان وکړ چې دغه د کښتۍ د برمتنیونې یا یرغمل نیونې پیښه چې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې رامنځته شوې وه پای ته رسېدلې ده. د برطانیا د سمندري تجارت د امنیت سازمان پرته له دې چې په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي ویلي دي چې د کښتۍ یرغمل کوونکو یا برمتنیونکو دغه بیړۍ پریښې ده او دا بیړۍ سالمه ده. دا بیړۍ چې کیر پکې بار وو د برمته کېدو د احتمال په اړه یو ورځ مخکې خبرداری ورکړل شوی و. تر اوسه پورې په دې اړه وضاحت نه دی ورکول شوی چې د دې بیړۍ برمته نیونکي څوک. خو په وروستیو کې د ایران اړیکې د لویدیځو هیوادونو سره په شدت سره بحراني شوي دي. د برتانیا په سمندري ځواکونو کې درې سرچینو پرون د روټرز خبري اژانس ته ویلي و چې د اسفالت پرنسس په نوم باندې دغه بیړۍ ښایي د ایران د ځواکونو یا د ایران د ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا برمته شوې وي. اخواته د ایران د سپای پاسداران ځواک دغه تورونه رد کړي دي چې ګوندې دوی یا متحدانو یې د اماراتو په سواحلو کې د یوې کښتۍ په برمته نیونه کې لاس درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده هم دغه پیښه کاملا د ده په وینا مشکوکه بللې ده. متحده ایالات، برتانیا او اسرائیل تر دې مخکې په تیره اونۍ کې ایران تورن کړی و چې د یوې بی پیلوټه الوتکې په وسیله باندې د عمان په خلیج کې د تیلو په یو لیږدونکي ټانکر باندې برید کړی دی. په دغه برید کې د برتانیې او رومانیې دوه تنه چې د کښتۍ عمله و وژل شوي وو. ایران په دې پیښه کې هم خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د برتانوي چارواکو څرګندونې تکرار کړې او د دوشنبې په ورځ یې وویل چې په ایران باندې د ایران لخوا د تیلو په ټانکر یا په نورو کښتیو باندې بریدونو ته به ګډ ځواب ووایي. ایران ویلي دي چې هر ډول تهدید چې د دوی امنیت ته پیښ شي هغې ته به جواب ووایي.
کور مو ودان همکار مو اجمل اندو چې ویلي د برتانیا سمندري ځواکونو تازه ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې کومه بیړۍ چې برمته یا یرغمل شوې وه بیرته خلاصه شوې ده.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو لایوونه ورسمو بیا هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هرکلی کوم. دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او څومره د خلکو په ژوند اثر لري، په دې اړه د خبرونې له میلمه سره بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې او ارزونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. د پیل د پوښتنې په توګه دا مطرح کړو چې کیدای شي خلک د فساد په اړه معلومات ولري، خو که له علمي اړخه په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي، نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته، بشریت ته، د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي، هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپله د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې مونږ تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولای سي چې د دې ټولو بشري حقوقو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغه لته بیا غزمغه خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځيږي خراب سي هغه ته مونږ فساد وایي، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسیږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغه هلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بېلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د دې اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدود نه تجاوز دی ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذکت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوسل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولی دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه د تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولې دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخې چې ما اشاره وکړه، مونږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، او هلته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بندي سي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وزیر قانون هغه سمت، هغه زبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې موږ صحیح قوازی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې موږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او موږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې موږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام موږ ته خپل دستورات پریښي دي، موږ ته وضعي قوانین خپل دستورات پریښي دي. که موږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانی و دی حتی دیغ سات اغی گڑای تزمین کومه چی چوک لالله نوو بیریگی او قانون شرعی او وزی پزان بانی تدبیق کی او دغ مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دیغ فساد جرده او ریخی و چیگی. او امید داده چی ټول موږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښې غلولې دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې، او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پریدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهدو او تقوا خپله کړو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشي
خالونه واره شنه خالونه زنه خالم کجی به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. دلمړلې فرشونو پاکه څومره په هیګي
انسانانو به د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره، د پروتې دپاره د هغو څخه به استفاده کولی.
په فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خلک یې په هکله څه وایي؟
فخوا څه وه دلیم به او پاتې چې د سترنجانو سابقه وه په و رنګه به کار وه. دا اوسني فرشونه چې دي ټول د سفنجي دي، څه پښې پېږدي خرابېږي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د لومړنیو فرشونو تاریخ ته تم کېږو، ارزښت یې روښانه وو او د کیفیت په باب د خلکو خبرې اورو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، فرش یا هغه څه چې غولی ورباندې پټیږي د انسانانو له لومړیو اړتیاوو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی، همداسې د فرش بڼې هم بدلې شوې دي. په پیل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې اوبدل کیدل. ورو ورو د بیلابیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول. د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې. پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشېدلې، خو نن سبا د لیز اشپزخانه او کله ناکله حتی اویلۍ هم فرشېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب په هکله وی
د پښت تاریخچه د بشر د ژوندانه نصر مساوي تاریخ لري. د مثال په ډول هغه وخت چې انسانان متمدن سوي نه و، له د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه، د لوخو څخه، د خاشو څخه، یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه، یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه بیا د ځان د ناستې دپاره، د پروتې دپاره هواروله. په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا دغه د فرش لومړنی بنسټ هم په آسیا کې ښودل شوی دی، او دغسې په منځني ختیځ و منځني آسیا کې دا جوړېدل. خو دغه فرشونه به اندازې له مخې لوی، متوسط او کوچنی و، حتی د ماشومانو لپاره به هم دا فرشونه جوړېدل. په لومړي کې دغه فرشونه ډېر ساده و، بیا وروسته په فرشونو کې تزئین رامنځته سو، حیواناتو د وړیو څخه، د وجوغونو څخه، د پوستکو څخه به فرشونه جوړېدل. همداسې سوکه سوکه بیا د تارونو څخه، د ورېښمونو څخه، دې ته ورته د نورو رنګارنګ تارونو څخه، هغه نخي و، سونډي و، لیلوني تارونو څخه فرشونه جوړېدل. د اریایانو د فرش جوړېدل معمولا په کورونو کې کېدل او د ښځو د خوا کېدل. د رنسانس د دورې یا د ماشین د دورې څخه راوروسته فرشونه ماشیني سوله. په لږ وخت کې ډېر فرشونه جوړېدل، خو کیفیت بیا هغومره نه و.
د فرشونو د نمونو په اړه او دا چې کوم ډول ښه دي، له فرش خرڅوونکي هاشم څخه مو پوښتلي دي. نوموړی وایي چې د افغانستان قالینې په نړۍ کې مشهور دي. هغه کسان چې بهر ته تګ راتګ لري وطني قالینې وړي او په ډېر ویاړې په نورو ملکونو کې کاروي.
دغه وطني قالینې وي، په هغې کې لکه مور قالینې وي، خوجه روشنایي قالینې وي، خرسه قالینې وي، ګلام راته نیمسی و، پوزی و، مواد ټول طبیعي و. خپل دغه کوچیانو یا مال خلکو څه کوم ګډانې ساتل، هغه نه به دا پشم اخیستل، هغه نه به پشم به مثال رنګ بیا به په هماغه رنګ مطابق باندې هماغه ګلمونه او قالینې دا وړې هغه به جوړول. هغه ډېر ښه قالینې وي، هغه باندې به څه وخت تیر شو، هغه به هېڅ خپل کیفیت له لاسه نه ورکاو. خلک اقتصاد ډېر ضعیفه ده، په ښه قالینو ته وس نه رسیږي، اته یو مکې ته وس نه رسیږي. اوس یو نیم سړی کوی سی راسی خپل وس توانه پورې یو قالین اخلي، یو نیم داسې خلک دلته مونږ ته راځي څه وایي، مونږ وس توان نه لرو، ارزانه قالینې مونږ ته راکړه، نو هغه طبعاً څه ارزانه سي، نو کیفیت له لاسه ورکوي.
میرمنې چې په اکثره کورونو کې د فرشونو جارو کول ورلغړی وي، په دې نظر دي چې پخواني فرشونه په اسانۍ سره جارو کېدل او بیا به تر ډیره وخته پاک هم وو. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې د دې په کوټه کې تر اوسه هغه سابقه ګیلم هوار دي.
ګیلم او پاتې د شطرنجان سابقه وه، دغه نو په اوو رنګه به کار وه دا ګیلمونه، او پاتې سو د شطرنجي به په درې رنګه دوه رنګه به و. بیا به هماغه شطرنجي به م کال کې یو دانه اتمان اخیسته د کور مخکې به م واچو څه پې ګرځېدلو به په دې څه بل کال ته به یې کار نه ورکوي ژنېده به نو. او د ګیلم څه به بیا هغه به م درې څلور کاله به بیغم هم کار اخیسته. دا اوسنی فرشونه چې دي ټول دا سفنجي دي، پیه پیگ دی خرابی گی پاتی سراغه سابقه، سابقه خود دیر خیمه بیغاقه با گرزی دلو نبا پیه خرابی ده نخه نبا دیر آرام او باقی دی. اما خپل کوتک که چکیدم اما آقا ده او پاتی سو نورو که بیاد اغا داغی یا چویلی دی اندا نوی دار بازار کسی دی دافرشونه کارا تو باور بکر چه داغا وز چزه جورو کمه کنه چزه سار وز ما چزه مثلا جوروی کمه دری چلو رزی بیزن جورو کمه پاک کاری. او آخه دی 24 ساعت که جورون کهی دسی او گردک نیسی و دسی زر خواه او دادی زنده کش کردی. ما آخه سیده سی خواهی که می چیز اما آخه می آور کردی پیکینه می جگه کنده.
لیمچی چه لبخانه فرشون از خشمیره لکیگی وزی هم حقا کسان کاروی چه ده هردوکو ستونزه لری. په ډیرو عصري کورونو کې به مو پام شوی وي چې په تخت یا هم په غولی له وړیو څخه اوبدل شوی لیمچی هوار وي. د لوګر اوسیدونکو خاطره احمد زی وای چې مورې له لیمچی پرته په بل فرش نکینی، ځکه د پښو درد ورسره کم شوی دی.
زه زیاتره شوق دي شاین سره لرم، یو خدا د څه د کیفیت لحاظ نه ډیر ښه دی. د دوی کیفیت که وګوري، دغه د مونږ په کور کې وطني قالینې دي چې تقریبا که زه ووایم د ما په عمر پورې دي، او لا تر اوسه همه رقم کیفیت څه هغې وخت کې درلود اوس هم لري. ډیره ښه فایده د لمسی درته ووایم، د پسه د پاشم نه جوړېږي کنه، دا بهترینه فایده پیږي چې د لاس او د پښو درد کاملا د منځه وړي، او د مور جان ته دا کله ته دغه مولاد په درد ورته پیدا شو بیا نو دا هم تخصې تقریبا څلور کال کېږي چې مور جان شپې کې په مغه باندې چملي او بل دا چې دغه سابقه شانت دي ډېر خاطرات دې کنه او د وطن جوړښت ډېر مهم دا شاید
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
د کابل په کارتي مامورین کې د فرش خرڅولو بازار ته ورغلو. خرڅونکو ویل چې ډیری خلک په نویو فرشونو کې پخوانی ډیزاین خوښوي. بیا دوی هم د هغو د خوښۍ لپاره په فرشونو کې پخوانی نقش و نگار د خرڅولو لپاره راوړي. محمد جواد لسو کلونو را په دې خوا د فرشونو کاروبار کوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
پخوانی فرشونه چې ول د سبافت لو ډیر خسته ډیزاین نه ول نو ارسوږي خوخی دمه په لاس اوس چې دی بس دمغه طرح باندې اوس د نوې ډیزاینونو جوړیږي په دې چې ډیر خسته خسته ډیزاینونه ول پخوانی په دغه کې طرحو ډیزاین کی
ار اوراس په کوم شمیر خلک دلته راځي او لتاس نه فرشونه اخلي او داغه کسانی چې ما پخوانی ډیزاینونه خوخی
موري ګول ورته وي خسته ډیزاین دی ځکه په ار رقم پوخ او توشه کې سره خ میچینګ کوي دغه خاطر پخوانی ډیزاین خوخی
دا نوې فرشونه چې دلته جوړ شوی دی خو ډیزاین پخانای ده دا چیرې جوړیږي
دا نوې ډیزاین چې اوس راغلی ډیر خسته خسته ډیزاینونه هم دی او دا د ایران ساخت ده او ډیر ښه کوالټی لري او په پخوانی ډیزاینو کې چې کله جوړیږي ډیر خسته او ډیر ښکلاوي لري ځکه خلک هم ډیر زیاتره شمیر پښتنه کوي او ډیر خلک زیاتره دغه پرشونه اخلي
په افغانستان کې نه جوړیږي
نه افغانستان کې هغه د سبافت وطني قالینه جوړیږي هغه به ټول خارج ته
د ډاکټرانو په وینا غزي فرشونه روغتیا ته تاوان رسوي نو خلک د خپل اقتصاد ته په کتلو سره داسې فرشونه اخلي چې په عذاب نه کړي ډاکټر نور الله له نورو خبرو سره
دغه سابقه ګلم خو موږ سره زیات دی هغه مغرضیات قاصر ملک په دیوالو کې په ځایو کوټو کې باندې لاسي کار باندې جوړ شوی وي علاوه د ګلم نه یو څو جای نمازه شوقي زیاتم چې وی لرم وی ساتم طبیعت خو خپل داس یو حالت دی چې هغه د خپل دماغ چې کوم مرکز دی هغه توجه قدیمی یا په طبي آثار باندې ډیر زیات جذبوي تاثیر په اعصابو باندې لري حتی په دې باندې چې سړی مثلا ځوان پاتې شي اعصاب یې آرام شي دا ټول دغه طبي شیان چې د غیر لپاره ډیر مؤثر دي اوس مثلا داسې شیان چې بازار ته راوتل یا هغه مثلا خپله په کېناستلو لکه د قالین چې په دې ترکی په نوم ایرانی په نوم پاکستانی په نوم افغانستان ته راځي د خپل ډیر زیات استعمال لري د صحت به حساب د خپل ځان مشکلات د خپل لري ولې چې تبيني دي پغه کې ډیر شیان ډیر میکانیزمونه په کاريږي چې هغه په فابریکو کې بیرته جوړ شي پروسس شي هغه کې ډیر وخت تیر شي مقصد د سيدي چې بیا هغه کې نسل خصوصا چې پغه شیان باندې په د بار بنده جلد باندې کینه او پاسیګونه هغه ته لکه مشکلات پیدا کړي
درنو دوستانو په دې هیله چې د هیواد ټول محصولات او د هیوادوالو په لاسونو جوړ شوي ظریف شیان د افغاني قالینو او فرشونو په څیر په نړۍ کې لومړی مقام ولري ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چارې
سفر انتظار میں ہم سفر آیا
دیدم لکه دشمی بیدم.